ژبه و
درنو اوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې دوه افغان وګړي تېره اونۍ د ایران په یوه زندان کې دام شوي. دغه سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی، پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې پر دغو دوه افغان وګړو د مرحوم یاجدي پر دویمه نیټه د ایران د کراچ په مرکزي زندان کې د اعدام حکم تطبیق شوی. د دغو افغانانو بشپړ هویت په ډاګه شوی نه دی، او دا هم نه دي ویل شوي چې دغه کسان د کوم جرم له کبله په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایران په زندانونو کې یوازې په 2022 میلادي کال کې 502 کسان اعدام شوي وو، خو د ایران داخلي رسنیو یوازې د 1 کسانو د اعدام خبر ورکړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د پاتو راګیرو سلګونو کانټینرونو لیک ته د اجازې ترلاسه کولو په هڅه بوخت دي. ویل شوي شاوخوا 3,500 کانټینرونو ته د لیک اجازه ورکړل شوې او ټول افغانستان ته په رسیدو دي. د افغانستان او کوربا هیواد متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شارجې په نړیوال میدان کې خپله دویمه شل اوریز لوبه کوي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. افغانستان چې تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو سره دوه غیر رسمي 500 اوریز لوبې وکړې او دواړه یې وګټلې، خپله لومړۍ شل اوریز لوبه هم تېره جمعه د 2 منډو په توپیر وګټله. د ترکیې چارواکي وایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په شک په نیول شویو کسانو شمیر پرون 109 ته ورسید. د ترکیې چارواکو تر ترجمې پورې د نیول شویو کسانو شمیر 2 کړی وو او په دې اړه د خپلو عملیاتو د دوام خبر ورکړی وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په 2 ښارونو کې د دغو لسکونو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. ترکیې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته افراطي غړو خلاف خپل عملیات لا شدید کړي. ترنو اوریدونکو اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له آزادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې اومنه. د دې اونۍ د لوبو له میدان په اونیز سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ملي لوبډلې په 2 غیر رسمي یورزنیو سیالیو کې اماراتو ته ماتې ورکړه، خو د دې میاشتې په پای کې به له یاد هیواد سره 3 اوریزي سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ له لوري پر نوید الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي لګول شوي بندیزونه لاملونه یې څه دي؟ د افغانستان د 19 ځوانانو یوه ډلګۍ له اماراتو سویلي افریقا ته رسېدلې، خو لا هم رسمي نوملړ نه دی خپور شوی. کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا تراوټ د ملي لوبډلې روزونکي وګماري، خو شرطونه یې څه دي؟ په کابل کې د وزلوبې د 5 پړاو سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي بدخشي دا ځل ماتې خوړلې ده، او د خبرونې په 2 نیمایي کې بدرته د کرکټ بورډ له لوري پر لوبغاړو د لګیدلو بندیزونو په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړئ. پیل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر لوبغاړو د لګول شویو بندیزونو څخه کوو. افغان کرکټ بورډ ادارې په یوه اعلامیه کې وویل چې پر نوید الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي د 1 لپاره بندیزونه لګولې دي، او د 2 لپاره به یاد لوبغاړي د دې اجازه ونه لري چې په نړیوالو لیګونو کې سیالۍ ترسره کړي. یاد لوبغاړو لا دا کیسه نه ده رسنیزه کړې، خو نوید الحق پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي دا یوه عامه وادي خبره ده چې حقیقت وروسته راځي او دروغ لکه د اور په څیر ژر خپرېږي. په دې تړاو نور تفصیل همایون هیواد څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوه، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. د کرکټ ځینو مینهوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي، په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورنۍ کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دي او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمي اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نورو لوبغاړو ته دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې یوځی ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسئ او صرف تجارتي خواته لاړ شئ.
خو د کرکټ ځینې نور مینهوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤل او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړی وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوي، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دریو لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو، ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغو درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازت لیکونه یا ان او سیز یې فسخه شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق غبرګون هم وپوښت، خو دریو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د قرعه لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړۍ وګټله. دویمه سیالي د ډسمبر په 20مه نیټه د چهارشنبه په ورځ ترسره شوه چې افغانستان د 15 نوي منډو په تفاوت اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 145 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. یو وار بیا په افغان توپ وهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلېد، هغه 2 شپېته ناسوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف الدین اشرف هم د لوبې په وروستۍ برخه کې 3 شپېته ناسوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فرید احمد ملک او ضیاءالرحمن اکبر 3-3، قیس احمد او شریف الدین اشرف 2-2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 109 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوي چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د 3 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو څخه سویلي افریقا ته کډه شوې ده. یاد لوبډلې د ډسمبر په 6 نیټه په یاد هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. دا سفر د دې لپاره دی چې یاد لوبډله د سویلي افریقا او هندوستان پر وړاندې په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه پیل او د جنوري تر 10 نیټې به دوام ولري. تر دې لوبلړۍ وروسته به افغانستان په نړیوال جام کې چې سویلي افریقا کې به وشي ګډون کوي. خو کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لا خپل رسمي لوبډله نه ده په ډاګه کړې. افغان کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو کال لپاره تړون وغځوي. ټراوټ په انګلستان کې یو رسنۍ سره مرکه کړې او ویلي دي د ده په خوښه دا ځل قرارداد ورلېږل شوی دی او تمه یې ښودلی چې لاسلیک به یې کړي، خو ځینې شرطونه یې وړاندې کړي دي. دا چې دا کوم شرطونه دي له امید ظهیر ملې په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جاناتن ټراوټ ترمنځ یو کلن هوکړه لیک د روان کال د ډسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. خغلی ټراوټ د انګلستان له پی خبري اډران سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي یو آر بی آی له افغانستان سره د مشر روزونکي د دندې هوکړه لیک ترلاسه کړی دی. نوموړي زیاته کړې، لکه څنګه چې ما وختي دي هماغسې وړاندیز راته شوی دی، خو زه غواړم دا هم یقیني کړم په کومه برخه کې چې موږ نورو روزونکو ملاتړو کسانو ته اړتیا لرو هغه هم راسره وګمارل شي. مشر روزونکي زیاته کړې ده تر نړیوال جام وروسته د لوبډلې په روزونکي ډلګۍ کې بدلونونه رامنځته شوي دي. هغه وایي زه غواړم داسې روزونکي وګمارو چې موږ د شاتګ پر ځای لا نور مخکې لاړ شو. وسل هغه چې افغانستان د 2023 زیګریز کال په 500 نړیوال جام کې خېلو بنندارې ته وړاندې کړې، یو وار بیا یې پریکړه کړې ده چې له اوسني روزونکي جاناتن ټراوټ سره قرارداد وغځوي. که ټراوټ او افغان کرکټ بورډ هوکړې ته ورسیږي نو دا هوکړه لیک به د راتلونکي 2023 زیګریز کال د ډسمبر تر پایه پورې وي. افغان لوبډله به په دې کال کې په 20 نړیوال جام کې چې په ویسټ انډیز او امریکا کې کیږي ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې لوبډله به د رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له عربي متحده اماراتو سره د 23 سیالیو لوبلړۍ وکړي. د ویلو ده چې لا د دې هوکړه لیک په تړاو افغان کرکټ بورډ رسنیو ته څه نه دي ویلي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هندستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې د ډسمبر په 24 نیټه د آسترالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې په ټیسټ کرکټ کې هندۍ لوبډله پر آسترالیا بریالۍ کیږي. یاد سیالي د هندستان د ممبئی په وانکی د لوبغالي کې د ډسمبر میاشتې په 20 نیټه پیل شوې وه چې آسترالیا په 2 پاړیو کې 219 او 221 منډې کړې وې. هندۍ لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې 426 منډې کړې وې او په دویمې پاړۍ کې ورته د آسترالیا لوري د 50 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندوستان د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. هندۍ سنیحا رانا چې په 2 پاړیو کې 1 لوبغاړی سوځولي و غوره لوبغاړی شوه. د آسترالیا او هندوستان خزینه لوبډله د 1900 زیږدیز کال راهیسې یوازې 11 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې وي او په 11 کې هندۍ لوبډله بریالۍ شوه. د وایي ده چې تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. اوس له کرکټ ورخوا د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي دی چې د وزلوبي بسکشۍ 5 پړاو سیالۍ د 3 شنبې ورځ په کابل کې پیل کړي دي. د یاد ریاست په وینا د ډسمبر په 24 نیټه د یادو سیالیو د 50 مراسم ترسره شوي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ریاست رئیس احمد الله وسیق د یادو سیالیو په تړاو ویلي دي دا ځل به د دې سیالیو لوبڅاري هم بهرني لوبڅاران ترسره کړي. سکل په دې لوبو کې 12 ولایتونه ګډون لري چې په اول ګروپ کې سمنګان، پنشیر او بامیان، په دویم ګروپ کې بغلان، سرپل او تخار، په دریم ګروپ کې کندوز، بلخ او میدان وردګ، او په څلورم ګروپ کې کندهار، بدخشان او لوګر ولایتونه برخه لري. د ویلو ده چې یادې سیالۍ د کابل ښار په حضوري چمن کې روانې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشی له خپل روسي سیال څخه ماتې وخوړه. د آزادو مبارزو سازمان آی سی ای د راپور پر اساس د ډسمبر په 24 نیټه د 1 شنبې پورې عبدالکریم بدخشی د لوبې په لومړي پړاو کې له خپل سیال ماتې خوړلې ده. یا د سیالۍ د روسیې په مسکو ښار کې ترسره شوې. ښاغلی بدخشی تر دې وړاندې خپلې 2 سیالۍ ګټلې وي او یوه یې بایللې وه. اوس د سوکوهنی مینوالو ته د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د سوکوهنی نړیوال اتل انتونی جشوا په درانه وزن کې د ډسمبر په 24 نیټه د 1 شنبې پورز د یاد هیواد په پلازمینه ریاض کې خپل سویډنی سیال ته د لوبې په 5 پړاو کې ماتې ورکړې ده. دا په نړیوالو سیالیو کې د جشوا 20 سیالي و. هغه په 24 سیالیو کې خپل سیالان ناک آوټ کړي خو په 3 کې مات شوی دی. دغه راز د سوکوهنې بل اتل دیوینتی وایلډر د نیوزیلینډي جوسف پارکر څخه ماتې خوړلې ده. وایلډر تر دې وړاندې یوازې دوه ځل د سوکوهنې له اوسني نړیوال اتل تایسن فیوري څخه ماتې خوړلې وه. د سوکوهنې په دې سیالیو کې بله مهمه لوبه د روسیې هیواد د دو لوبغاړو دیمیتری بیول او لندون آرتور ترمنځ ترسره شوه چې دیمیتری بیول وګټله او د ای بی ای کمربندی هم وګاټه.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
په رسنیو کې مو اوریدلی وی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له خپلو دریو لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي او دا لړۍ به د یو کال لپاره دوام ولري. دغه راز د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړو ته انوسی یا اجازه نامه ورنکړي چې په سوداګریزو نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي. تر دې دمه لوبغاړو په دې تړاو سره دی ویلي خو موږ غوښتل چې د پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزی سره د کرکټ بورډ د دې پریکړې په تړاو مرکه وکړو. نور په مرکه کې واورئ. احمدزی صاحب، د کرکټ بورډ دا پریکړه څنګه ارزوئ چې له مجیب نوین او فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی قرارداد واخیست او په نړیوالو لیګونو کې د دوه کلونو لپاره انوسی یا اجازه نه ورکوي؟
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم. مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړی دي. خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سره رسېدلی وو. بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای. نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله چې دا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نو سي دا ډېر زیات غبرګونونه ښکاري. دا به نو
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لار و؟
نه، بالکل نه. دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو بکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي. نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه، دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو داسې دا ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار ونه سو او په کار وسه ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ سي د خپل هغه پاور او خپل کنټرول سي دوی به په ټیم باندې راولي. دغه په صورت کې سیده دا به یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغامي ورکړی ده. خو دا پیغام سیده را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني سیده موږ نسو کولی.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو دولسو میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لورې ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسې چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ سي دا ډېرې وسیع کرکټ ده او دوه دېرش ولایتو کې کېږي. 1500 رجسټر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د لسو میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا رقم فیصلې کول سي دي اړینی دی، ضروری دی، ځکه د دې فائدې هم ستا فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکی تمریناتو به خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي، نو دا فائدې هم لري. خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي، بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې وو داسې کار څو واري په دې کار باندې فکر سوی، دا تاسو شاهداني، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلې.
په دې کې څه ستونزه وینې چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرین بولټ، کوانټین ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل، په دې کې ستونزه نشته. په ډېره دنیا کې هم داسې مخکې د داسې کیسو مونږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو، څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي. ډېر ملکونه سي دي ډېرو کم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډېر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلند مثال راواخلو، پنځه شپږ لوبغاړي کېدای شي قرارداد ولري، داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو، او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي، نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي، خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسی چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی، نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کوم لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو، خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا داسې کچیری د سی او رینک جوړ شوی وای، تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چا ټچ ک، نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو، که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي. نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای، چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمرانس دي، یو د پاره یو دا سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي، نو دغه مرزیاتو لګونو اجازه به ورکول سي. نو د سیو کار کې د حکد چیرې په ټیم کې د چا پرفارمنس ډیر زیات دی خرابېدو په حالت کې، یا ټیم ته پرفارمنس پاغلی ول نسی کوي چې د آی سی سی پر رینک کې راسي، یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وای چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای، نو هغه ته باید د لګونو اجازه نه وای ورکړي. داسې ډیر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د کرکټ بورډ یا د پریکړې غبرګونونه لرل، ډیرو خلکو یې ملاتړ وکړ خو ځینو یې مخالفت هم کړی دی. د یو شمېر خلکو نظر دا دی چې د یادو لوبغاړو بدیلونه دومره زر نشي پیدا کېدی، یا همداسې ده؟
دغه لوبغاړي سره کوم ټیم ته راغلي دي او په کوم عمر کې قرار لري، دوی د افغانستان دپاره را روان پنځه شپږ کاله یا لس کاله نور هم کرکټ کولی سي، نو دومره زر د دوی بدیل هم نشي پیدا کېدی. او که بدیل ته لاړ سو، نو اوس که د یو ای خلاف مونږ لوبه کوو، نو دوی نه ډېر زاړه لوبغاړي چې هغه د مونږ هېڅکله بدیل نسی کېدی، د دوی بدیل نسی کېدی، هغه لوبغاړي لوبه کوي. که چېرته د بدیل طرف ته تللی، بیا په دغه ځای کې باید ډېر ځوان لوبغاړي وایي مونږ ځان سره لرلی. نو ډیولپمنټ باندې هم کار سیده، ډېر د لوبغاړو په روزنه او دغه قسم بدیلونو ته کار نه دروان یا کار نه کیږي. نو تر اوسه پورې ماته داسې نه ښکاري چې د لوبغاړو بدیل دی پیدا سي یا د زر پیدا سي، او داسې هم نه ښکاري چې را روان دوه درې کالو کې دی پیدا سي. او په انډر 19 کې هم په دغه لیول مټیریل نه ښکاري چې هغه د لوبغاړو بدیل سي.
روان کال افغانستان نړیوال جام ته هم ځي، نو په شل ورځ نړیوال جام کې به د دې لوبغاړو نشتون څومره بد اغېز وکړي په افغان لوبډله باندې؟
بالکل، تاثرات به ډېر زیات وي. درې واړه ډېر زیات مهم بالران دی د ټیم، او د ټیم هغه د بولینګ د برخې بالکل سي، د مونږه بولینګ برخه لمخ کې نړی زیاته کمزورې ده، نو دغه بولینګ برخې نه کدا د کیسه ووزی مونږ بل ډیر ستونزو سره مخ شو. مونږ به بالکل د بولینګ برخه کې څوک لرنو، مونږ به بالکل د میچونو د ګټلو هغه تصور بم ډیر کم سي، نو ډیر ځان به ولري. نو لوبغاړو ته پکار دي چې له ډېر حکمت او له ډېر صبر نه کار واخلي او د دې ورلد کپ دپاره او د افغانستان دپاره له ډېرو مسایلو نه تیر سي.
آیا کرکټ بورډ لکه څنګه چې وایي همدغه سي ټول کارونه سم روان کړي دي؟
کرکټ بورډ کې پخپل باندې بسون جیوی یا ستونزې شته، دسې هم نه داسې ټول کارونه دومره د پالیسی مطابق روان دي، یا دسې ډېر د قراردادونو یا د سیستمونو په پالیسی طبقاتو باندې ټول کارونه ډېر سم روان دي. مونږ که وګورو د سلیکشن پالیسی سرغړونه هم کړې ده، د ایچ آر پالیسی سرغړونه شوې ده، نورې سرغړونې ډېرې روانې دي. نو په دسې هم نه داسې ټول کارونه دي په ډېر سیستماتیک ډول باندې مخکې رواني. نو په کار دي چې بورډ او د لوبغاړو ترمنځ داسې یو بله کمیټه جوړه سي چې دوی ترمنځ بیرته یو د تفاهم او د یو صحیح سیستم د رامنځته کولو باندې کار وکړي، تر څو پورې دغه ستونزې حل کړي او آینده کې هم یو لاره ورته پیدا کړي.
اوس کومه لاره شته چې دا ستونزه حل شي، لوبغاړي قرارداد وکړي او بورډ خپله پرېکړه بیرته واخلي؟
بالکل لاره شته. ټول ټیم دی په لکه څنګه چې په مخکې ما ویلې، ټول ټیم دی راغون سي، ټول ټیم دی کینی، ټول ټیم څو کسان نه دی ما په یاد دي چې وخت کې مونږ ډسپلینری کوډ جوړول. مونږ ډسپلینری کوډ په د نېشنل ټیم په لوبغاړو باندې جوړ کړ، مطلب مونږ هم شاته آیډیا دا وا چې دغه کورس به عملي کوو، او خو بیا دغه هر یو کوډ شاته چې کوم مقصد او کوم نقصانات هغه به مونږ لوبغاړو ته ویلې. لوبغاړي خو ضرور نه دي چې تعلیم یافته دي اوسیږي او په ډیرو مسایلو دي سر خلاصي، داسې مسایل وي چې دغه شاته کومه آیډیا یا کوم فکر پروت وي د کرکټ بورډ، هغه باید هغه فکر او هغه آیډیا باید لوبغاړي ته ورسیږي، تر څو لوبغاړي په دغه حرکت باندې پوه سي چې بورډ ولې دا حرکت کول غواړي. نو موږ هغه ډسپلینری کوډ چې موږ څنګه غوښتل مغه سي لوبغاړو خپله ډیزاین کړه، خپله اساین کړه، چې موږ به آینده کې په دغو شیانو ته ډیر فکر کوو، دا شیان باید په ټیم کې یا په لوبغاړي کې نه وي. نو داسې یو کار کېدی سي چې یو ټیم را ټول ټیم را غونډ کړی سي او ټول ټیم سره په دې باندې بیا له سره په د ټیم په سره په یووالي په اتحاد یو قرارداد یا یو سیستم جوړ کړي دي د خبرو لپاره، نو ضرور به د لارې حل راوځي. هم څنګه چې دوی غواړي همداسې حل به راوځي، خو دا په بریښنالانی چې ته چاته ایمیل کوي او دا صحیح کمیونیکیشن نه ده، نو دا باید صحیح کمیونیکیټ سین. که چېرته صحیح کمیونیکیټ سو د ټولو لوبغاړو سره، نو ضروري دي لارې حل راوځي.
آیا کرکټ بورډ له ټولو لوبغاړو سره یو ډول سلوک کوي؟
ځکه چې څومره خبر لرم، بعضې لوبغاړو ته د درې لوګونو اجازه ورکړل شوې ده او بعضو ته د دوه لوګونو اجازه ورکړل شوې ده. زه هم داسې غیر رسمي خبر سوایم، نو که دا چلن وي بیا ټول لوبغاړو باندې منفي تاثرات کوي، ځکه ټول لوبغاړي چې کله ګراوند ته کوزیږي د دوی شاته د افغانستان نوم لیکل کیږي او ټول یو قسم باید سیده ټول ته یو قسم فکر باید وسی. یو قسم چلند خو سیده ډیر زیات ضروری ده د دې ټیم د کنستراکټیو کلچر لپاره، چې ټیم کې یو یووالی متحد ټیم وساتي. که څوک سټار وي هغه ته مونږ په یو شکل باندې ناز ورکوي سو، خو په دغه شیانو کې باید بیا ټول لوبغاړي په یو شکل باندې ورته وګورو.
سوداګریز لګونه ورستر بلې مخ په ډیریدو دي، څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي چې د لوبغاړو حضور په لګونو کې کم او په ملي لوبډله کې زیات شي؟
بالکل مخ نیول کېدای شي د ډیر لګونو، هغه لګونه که وګورو چې دغه انټی کرپشن سیستم ډیر ښه وي، هغه لګونه وګورو چې په ډیر صحیح معیار باندې کیږي لکه پی سی ایل او آی پی ایل او داسې وغیرہ نور لګونه، نو هغه لګونو اجازه دی ورکول سي. داسې د هر لیګ چې په هر ملک کې وړوکی یو غټ لیګ کیږي، نو دغه اجازه سیده باید ور نه کول سي. اوس دنیا کې دوه درې څلور لیګ دي چې ډیر زبردست کیږي، که آی پی ایل پی سی ایل ده بیگ بیش ده، د دې نه لاندې دا نور لیګونه دي. نو په دې باندې د غور او فکر دی اوس چې کوم قسم لیګونه لوبغاړو ته ورکوي او کوم قسم لوبغاړو ته نه ورکوي، په دې باندې هم څه فکر کېدای سي او په دې باندې خبرې کېدای سي.
ورسته پښتنه کوم لوبغاړي د اقتصادي ستونزو خبره کوي چې کنړېوال لګونه ونه لوبوي نو پر اتلونکو کې چې کرکټ پریږدي ژوند به لګوا خونه سره مخ وي. همدغه سیده
د دې سیده ډېر زیات ژوندۍ مثالونه دي لکه موږ سیده واخلې کله کرکټ پریښود او بیا هم له سره له صفر نه په اداره کې کار شروع کاوه. د موږ اقتصادي ستونزې په اداره کې تر اوسه پورې په 10 کالو کې حل نه شوي. نو ټول دا فکر لري دا مشکلات شته او دا مشکلات سره کرکټران اکثر او ډیر وخت مخ کیږي. نو په دې شی باندې کرکټ بورډ ته په کار داسې کار وکړي او کڅو یو داسې د تقاعد غونډې یو پالیسي هم باید جوړه کړي چې لوبغاړي کله تقاعد کیږي نو دوی سره باید نقدي مرسته څومره وسي او د دې د روان د فیوچر دپاره په کوم په پلانینګ او په داسې یو پلان باندې کار وسي چې دوی اقتصادي ستونزې پر روان وخت کې ونه ګوري. مننه.
د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته وتر بیا مو په لوی لاس پارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.